درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماسپښین 2 بجې دی. د ازادي رادیو د خبرونې تموز اسمت ساروان هرکلی کوم. د دې سات په خبرونه کې د ژوند رنگونو پروګرام درو خو تر دې وړاندې مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د پاکستان د پوز لوی درستیز نن شنبه د خپل هیواد د سیاستوالو وغوښتل چې په خپل منځ کې اختلاف پای ته ورسوي او د خلکو د ژوند د شیګنې لپاره کار وکړي. جنرال عاصم منیر دا خبره په داسې حال کې وکړه چې د پاکستان د عامه انتخاباتو له اعلان شویو پایلو داسې ښکاري چې د پخواني صدر اعظم عمران خان پلویانو د نورو ګوندونو پرتله ډېری چوکۍ ګټلې دي. جنرال عاصم منیر په یو بیان کې وویل هیواد یې داسې لاسونو ته اړتیا لري چې رغونکي وي او د پاکستان 2.5 میلیونه وګړي له بد اقتصادي وضعیت او ګډوډۍ وژغوري. د پاکستان د انتخاباتو د کمیسیون پر اساس تر اوسه د پارلمان له 2.5 چوکیو څخه د سباندې 2.5 چوکیو لپاره د اچول شویو رایو شمیرل بشپړ شوی چې د هغو لمخې د هغو کاندیدانو شمیر ډیر دی چې د پخوانی صدر اعظم عمران خان پلوی کوي. تر اوسه پورې 9 چوکۍ د عمران خان پلوی کاندیدانو ګټلې دي. د نواز شریف په مشرۍ مسلم لیگ یو بیا د بلاول بوټو په مشرۍ پیپلز ګوند 3.5 چوکۍ کوچنیو ګوندونو ګټلې دي. د عمران خان او نواز شریف پلویانو د بری اعلان کړې دي. په همدې منځ کې یو شمېر ګوندونو ویلي چې په انتخاباتو کې لاسوهنه شوې ده. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان عزیزی ادعا کړې چې له پرون راهیسې څو ځلې د انتخاباتو پایلې بدلې را بدلې شوې او که د دوی په رایو کې درغلي وشوه د انتخاباتو پایلې به ونه مني. په خیبر پښتونخوا کې پولیسو تایید کړ چې د پاکستان د ملي جرګې د تیرې دورې غړی محسن داوړ د پولیسو په ډزو ټپي شوی دی. پاکستانی رسنیو نن شنبه راپور ورکړ چې محسن داوړ او پلویانو یې د شمالي وزیرستان د انتخاباتو د پایلو د ځنډېدو خلاف په میرانشاه کې اعتراض کاوه چې ډزې پرې وشوې. داوړ د میرانشاه روغتون ته بیول شوی او ډاکټران وایي چې روغتیایي وضعیت یې د ډاډ وړ دی. په دې پیښه کې د محسن داوړ 8 پلویان هم ټپیان شوي. د پاکستان مرکزی بانک وای د روان مالی کال په لومړی او شپږو میاشتو کې افغانستان ته د پاکستان صادرات د تیر کال د ورته مودې پرتله په سلو کې 3.35 ډیر شوی دی. د پاکستان مالی کال په جولای کې پیلېږي. دغه بانک پر اساس په مجموع کې د 2023 د جولای او دسمبر ترمنځ پاکستان افغانستان ته د سباندې 2.6 میلیون ډالر په ارزښت مال صادر کړی دی. د پاکستان د مرکزی بانک په وینا د تیر مالی کال په ورته موده کې پاکستان افغانستان ته د سباندې 2.15 میلیون ډالر په ارزښت صادرات کړي وو. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لارو د بیا بندیدو له کبله دوه اړخیزه سوداګري سخته زیانمن شوې ده. په تاجکستان کې د ملګرو ملتونو پرختیا پروګرام وایي د جاپان حکومت له افغانستان سره د تاجکستان د پولي د مدیریت بودیجه ورکوي. د منځنۍ آسیا د ټایمز ورځپاڼې د پرونی راپور له مخې د ملګرو ملتونو پرختیا پروګرام وایي چې د جاپان حکومت به د نړیوالې همکارۍ ادارې جایکا په وسیله له افغانستان سره د تاجکستان د پولي د مدیریت پروژې ته پیسې ورکړي. د دې پروژې هدف له افغانستان څخه تاجکستان ته د مخدره موادو د قاچاق مخنیوي او د دوه هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ لپاره د اسانتیاو رامنځته کول دي. تاجکستان په وروستیو ورځو کې وویل چې په افغانستان کې پر کوکنارو له باندې سره له دغه هیواده د مخدره موادو قاچاق دوام لري. د اوکراین په خارکیف ښار کې د تیلو پر یو ټانک د روسیې د بی پیلوټ الوتکې په برید کې د درې ماشومانو په شمول وتنه وژل شوې دي. د خارکیف والی اولا سینی هوبوف نن شنبه پر خپل ټلګرام د دې خبرې د لیکلو ترڅنګ ویلي چې په دې برید کې درې تنه نور ژوبل شوې دي.
د ژوند رنگونه دوستانو د ژوند رنگونو خبرونه کې موداونه ز اجمل اند هر کله کوم موږ په دې خبرونه کې هر ونی د ژوند بلا بلو رنگونو ته تمکیګو. ناروغي د انسان له ژوند سره تړلې دي. دا ناروغیو د درملن لپاره په ورستیو کې په ساينس او ټکنالوژي برخه کې ډیر پرمختګونه شوې دي. درمل بلا بلا ناروغی تا پیدا شوی دی دی گنو ناروغی و درملن چې پوخه پیچلی و وس آسان شوی دا همدارنګه معاینات آسان شوی دی ځینې ناروغی چې پوخه نشوی معلومیدلې یا زر نشوی تشخیصیدلې وس په اسانه باندې تشخیصی خو د دې هر څه سره پوخا کی پوخانه دودیز طبابت هم خپل ځای باندې پاتې دی او په ځینو برخو کې ماسر شوی دی او نوې زیاتونې پی شوی دی یو له دې څخه چینایي درملنه ده ډاکټر صاحب لونګ یوسفزی د چینایي درملنې په برخه کې متخصص دی په دې برخه کې لیکل کړي ډیر کاري کړی دی نن به له ده سره د په ژوند وغږیږو همدارنګه د دغه درملنې په بیلابیلو بڼو او ډولونو به ورسره وغږیږو او لده به واورو ډاکټر صاحب لونګ یوسفزی ستړي مشي خپرونې ته مننه چې زموږ بلنه ومنله لومړی مرازی د تاسو نه پیل کو د ځان په اړه راته ووایي او دا راته ووایي چې له چینایي درملنې سره مو څنګه اړیکې پیدا کړي
ډیره زیاته مننه صاحب د هر څه د مخه له تاسې ټولو او ستاسو د همکارانو مننه کوم چې نن مو راته په دې خپرونه کې وخت راکړ کوم ودان زه خپل ما په افغانستان کې طب ویلې ده بیا دلته جرمني ته راغلی ما په 2004 کال کې او دلته د ژبې د زده کړې وروسته بیا د طب پانځي په خپل طبابت کې په روغتون کې کار وکړ او بیا د هغې نه مې بعد په 2009 کال کې امتحان ورکړ کې کامیاب شوم او په 15 کالو کې مې یو تخصص وکړ په داخله کې او په 2014 کال کې مې بیا خپل شخصي کلینیک جوړ کړ نو چون هلته بیا په دې شخصي کلینیک کې د خلکو غوښتنه ډیره زیاته وه د چینایي درملنې یا اکوپنکچر چې دا د سترو په ذریعه باندې کېږي نو ما خپل هم بیا دوه کاله د دې اکاډمي وویل او د هغې نه وروسته مې کې یو لوړ سند واخیست همدارنګه د ډاکټرانو د اتحادیې نه اوس د داخلي د ناروغانو تر څنګ دغه درملنه چې هم کوم په خپل کلینیک
ډاکټر صاحب د دې درملنې په اړه راته وایي دا درملنه دودیزه درملنه ده څه ډول درملنه ده له چین سره یې ریښې څه دي راځئ چې لږې بیکګراوند ته لاړ شو او په څرنګوالي وغږیږو چې څه ډول درملنه ده او له نورو درملنو سره خصوصا دغه طب چې په افغانستان کې رایج دی یا په نوره نړۍ کې رایج دی له دې سره یې توپیر په څه کې دی
دا خپل یو دودیزه درملنه ده چې د ستنو په ذریعہ باندې کیږي او ډیره هغه ناروغان په تداوی کیږي چې هغه مزمن دردونه ولري یعنی دوامدار دردونه ولري دا دوامدار دردونه د پاره د یو ډیره ښه ناروغي ده دوامدار دردونه د پاره تعریف تاسو کولای شو چې کله چې یو درد دی او ناروغ د شپږو میاشتو نه زیات دوام وکړي نو دوامدار درد وي هغه دردونه چې یعنی لږ وخت یې شوي یو سړی هغه راځي هغه واجه زما په خېټه کې درد دی سار رئیستا یا مثال وای چې یو بدري ور ور رئیس یا دی وخت رئیس دې ته مزمن در نشي ویل دا یو حالت یعنی نوې درد دی او دې لپاره باید صحیح تشخیص او دغه تداوی وشي اما هغه ناروغان چې مزمن دردونه ولري دوامداري لکه د اډوکو اډوکي خړل شي وي او هغه د ملا دردونه وي د غاړې دردونه وي د ولو او همدارنګه د زنګونونو د بدن د نورو برخو نو د دې په ذریعہ باندې د ښه تداوی کیدای شي دا یو چینایي دودیزه درملنه ده چې پیړۍ په خوا په چین کې دود و د میلاد څخه 200 کاله مخکې هغه وخت کې په خوا چینایانو د دستنو د تیګو دستنو په ذریعہ باندې دا کوله او وروسته چې دی نو اوس په دې کې یعنی هغه تغیرات راغله او اوس یې په ډیر عصري طریقه باندې شیدای کوي نو دا درملنه کې د انسان په بدن دی چینایانو تقریبا 309 هونه په بازي کتابونو کې 301 شپته نقطې پنخه کړې دي او پال کې دا تداوی کوي دا د عصري درملنه سره هیڅ اړخ نه لګوي ځکه دی وایي چې د انسان په بدن کې د انرژي ویلي دي او دا انرژي ویلي چې د بهي کې د مختلفو برخو نه مختلفو اړخونو ته بخي نو په دې کې چې د انرژي وایي کې کله چې د انرژي په جریان کې یا بهر کې کوم ستونزه پیدا شي نو بیا د هغه مغز برخې ناروغي پیدا کیږي نو دا یو عمومي میکانیزم دی چې یعنی دا تداوی او همدارنګه هغه د ناروغي د رامنځته کېدو نو په دې اساس باندې دا یو دودیز شی دی د عصري طبابت سره چې د نړۍ کې هیڅ اړخ نه لګي
مننه ډاکټر صاحب. یو اوریدونکو شته، زه به د تاسو سره د مجلس ترڅنګ اوریدونکو امر اخلم، نه پوهیږم چې دوی به څومره په دې اړوند پوښتنې ولري، خو خیر دوی به مورو او زو ته به په دا جالب موضوع ده په دې باندې بحث ته دوام ورکو. مهرباني وکړئ څوک ولکم کوم ځای خبرې کوي.
مننه اجمل خان صاحب، سلامونه تاسو ته د ازادي راډیو ټول محترم اوریدونکو ته. تاسو همیشنه اوریدونکو عبدالحدا تلمه د هلمند څخه.
ستړی مشه اتل صاحب له هلمند څخه. موږ نن ډاکټر صاحب لونګ یوسفزی سره یو او لده دی یو چینایي درملنې په اړه باندې اورو. تاسو څه نظر پوښتنه لرئ مهرباني وکړئ.
مننه خدای پاک دې خیر درکيان صاحب. اول خو ډیر خوشاله سم چې په لومړي ځل مستا سره خبرې کړي. ډیر ډیر خوشاله سم تاسو مهربانه خلګي است. ازادي راډیو ټول همکاران سم خوشاله، خدای دې خیر درکي. او یو ځانګړي سلام ډاکټر صاحب ته وایم. ان صاحب محترم، دلته زموږ په هلمند کې دغه چینایي دوا او ام دلته خلک مثال د خبرې چینایي دوا او ته استفاده کوي، خو د بده مرغ دلته لوی مشکل دغه دی چې کله موږ مریضان ډاکټران ته ګوزو رقم رقم درمل ورکي، اته د پایدې پر ځای ګټ تاوان وته کوي. ډیر نو نه پوهېږم چې دا اوس دغه درمل د کار نه دي که څه واجه دا یوازې دا په هلمند کې ماته نه د کندهار ولایت معلومات هم نظر لرم. اجمل خان صاحب محترم، چې حالت هم زموږ مثال د خبرې کړي باندې دغه درملنه کړي دا چینایي دوا موږ ربي صدا غوښتنه د مثال د خبرې د ډاکټر صاحب محترم سره دغه سوال لرم چې دا دوايي به کیفیت د موږ ملک راوي دي کته مسله ده. وزي مثال در کوم ان صاحب محترم، زما خپل د بدن بچان دي د پوستکي په مرزي اخته دي. د ډیر وخت سره مثال د خبرې ما دوايي پکړي درمل پکړي دي چې و ډاکټر ته ورته ما غي و نو خره نه وشته چې هغه دوا پیدا نه ورته چې بل ډاکټر ته چاغل وسه کارا کوم هغه نقطه دا هغه ډاکټر منی نه وی دا کوم ډاکټر درکل نو نه پوهېږم چې دا د درمل د کار نه دي کدي کیفیت نو ډاکټر صاحب محترم ته دا پوښتنه لرم. ان صاحب محترم،
تا هغه دوه بچیانو په وضعیت کې څه بدلون نه دی راغلی؟
دروسه پوری نه دي شې ان صاحب محترم، دروسه پوری خدای پاک ستاسو خیر درکې. دروسه پوری خواران هغه رقم دی پازاد دي زینې زیاده شي پازاد چې خواران چې دلته دی ساتری یا مثال د خبرې داسې ضربه وخوري خواران د بدن پوسټ کې ګر سره واوري داسې دی لکه خورین خواران لکه او شی بل شي نو دروسه پوری هغه سي د خواران پازاد دي دوا یې ما دلته پکړي دی خو اقتصادي مشکل دی.
مننه
مشکل دی نو بس دوا یې پیدا نه وته کی.
مننه سلامت اوسې ډاکټر صاحب. موږ اوریدونکي غوتا ته معلوم دي د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې دي او عموما دوی ګڼې روغتیاي ستونزې لري. زه نه غواړم چې تاسو مجبور کم چې د ټولو پښتنې جواب کوي، خو کم یو تم که جواب ویلې شو په عمومي توګه نظر ورکولای شو څومره چې تاسو ته مناسب ښکاری د ورته ویلې شي. دا اوریدونکي موږ په دې برخه کې یو ریپورت هم درلود. دو ماشومان یو جلدی ناروغي لرله چې بیا موږ ته یو ډاکټر صاحب نه پوهیږم یو نوم ورته یاد کړي چې سکبي سي ورته ویل شي ورته ویل ولدا داس یو ناروغي ده چې دا جلد چې معمولی زخمی کیږي هغه بیا تڼاکی کیږي یا تڼاکی ماتیږي بیا پوستکی غورځي. خو خیر د په عمومي توګه د دواګانو د کیفیت په اړه باندې پوښتنه وکړه، که په دې اړه څه وایي مهرباني وکړئ مو ته بیرته خپل بحث ته بیا راګرځو.
اصلا خو دا ورور د البته زمونږ د مخبرونې د چینایي درملنې چون دا په افغانستان کې ډېره زیاته نه وي، دا د ستنو په ذریعه کیږي. ورور د دواګانو د کیفیت نه شکایت وکړو چې ډېر بې کیفیته درمل دلته واردېږي. تاریختیا خبر هم ده چې د مختلفو هیوادونو افغانستان ته دغه درمل واردېږي، خو دغه برخو کې باید زمونږ غذایي حکومتونه دغه وکړي چې دغه بې کیفیته درملو مخنیوی وکړي تر څو پورې یعنی صحیح درمل چې صحیح اغېز ولري هغه زمونږ هیوادوالو ته توضیح شي. بلاخر ډیره داسې چې ډیر ساده مرضونه وي یعنی د عادي ملهم په واسطه باندې ښه کېدلی شي، خو په افغانستان کې لږ ځکه چې د دې دواګانو کیفیت ډیر زیات خراب دی. خو دغه یعنی دغه جلدی ناروغي چې دی الاول دینه چې دغه طبي دواګانو په ذریعہ باندې ښه کېدلی شي، دا هم د دې اکوپنچر یعنی د ستنو په ذریعہ باندې هم تداوی کېدلی شي. یعنی چې نه دا هم د دې په ذریعہ باندې تداوی کوي، خو چون په افغانستان کې دغه درملنه بيخي نه وي دا ځکه چې تیر کال تله مو چې دالته راوچی او څو په سیمینارونه مو ورکړل په دسي په عمومي ډول باندې ځکه چون دالته د غستنې نشته چې دغه درملنه خلک شروع کی. یعنی د پوستکو د ناروغي د لپاره په دې درملنه کې هم ځای شته چې دا یو ډیره هیڅ جانبي عوارض نه لري او دغه درملنه په واسطه باندې ښه کی. او دغه چون چې د جلدی تکلیف لري باید دلته یو جلدی ډاکټر لور شي چې هلته کمې دواګانې موثرې دواګانې یو هغه ورته ولیکي. نو دا به ښایي چې نظر منګر دلته په جرمني کې تقریبا شل کاله کیږي دلته یې منو دلته نورې دواګانې چې دا د مختلفو فرمو د هرې فرمې یا د هرې شرکت خپل نومي دوا لپاره نو دا بلته پیدا نشي په افغانستان کې. هم هلته چې ازایي ډاکټران ته ورشي زه فکر کوم چې هغې به ورته داسې ورته به معلومې وي چې کمې ډېرې اغېزناکه دواګانې وي.
مننه، سلامت اوسې ډاکټر صاحب. تاسو دا د خبره وکړله چې دغه چینایي زبه د دې په دغه چې استلای خلکو ته آسانه کم راځي چینایي درملنه ورته وایو، خو د موږ په وطن کې دا د چینایي شیانو نوم بدی همیشه دا د چین سره په دې تړل شوی دا چې د دې درملنې ابتدا مخکې ډاکټر صاحب وویل په پایل کې یا په ډېره پخوا د چین له لرغونو یا پخوانیو دودیزو یا عنانوي تداویو او درملنې څخه ده. نو په دې خاطر باندې به ورته دا نوم ډاکټر صاحب غوره کړی او زه به ورته په دې خپرونه کې همدا نوم کاروم. د چینایي درملنې تاسو ویل چې له دغه نوي ساينسي تبابت سره اړه نه لري، دې باندې خو به خیر زه درنه وروسته پوښتنه وکړم چې که له ساينس سره اړه نه لري څومره تایید شوي ده. خو راځه له هغې نه مخکې وایي دغه د موږ او تاسو په وطن کې دې ته ورته درملنې لکه پخاوي اوس ډېرې نشته، ښکر لګول و دا د ولو منځ کې به یې ښکر واهه وینه ایستله، داسې ځین نور شیان و. دې سره څه تړاو لري فکر کوي همدې ته ورته کوم شی دی که نه جلا کوم څه دي؟
لکه د خکر لګول یا دا دستانو په ذریعہ باندې دا چینایي درملنه دا ټولې دودیزې درملنې دا ته د خکر لګول دلته په جرمني کې هم شته، خو د خکر نه دی، داسې د ګلاسونو په شکل باندې لګوي، ګلاسونه دي هغه چې د پملا باندې لګوي. نو دا ټولې دودیزې درملنې دي، اما په ساينس کې د دې کوم دغه نشته دی چې یعنی دا اوس لکه په دې دودیزې درملنې لپاره وایي چې د انسان په بدن کې د انرژي ویلې دي دا بهیږي او دا چې کله په دې کې یعنی مخه بنده شي د انرژي نو مرض پیدا کیږي، اما داسې په ساينس کې یا په طبابت کې نشته دی. یعنی طبابت کې خو هلته یو سیستم دی، د وینې دوران دی، زړه دی، شوش دی، او دغه لارې چې د انسان غذایي مواد خوري او بیا چې د وینې ته داخلي او بیا ټول بدن ته چې د غذایي مواد او همدارنګه د سږو له لارې اکسیجن ورته رسیږي. ماده دا ډول یعنی دودیز ډول باندې وایي ځکه چې هغه وخت چې دا شیان شوي دي نو دا وایي چې نه داسې د انرژي ویلې ده او دغه انرژي په بدن کې چې د مختلف نمونو باندې یادې کړي دي چې دا د انسان د بدن دغه انرژي چې په دې ویلو کې بهیږي دا د بدن غمایات کنټرولوي، لکه د کم خونې چې کله یو انسان وینه کم شي یا غیبه نه بدلی دی شي، یا د بدن ساتنه د ګرمۍ او یخنۍ نه کوي او ټول بدن تغذیه کوي. یعنی دغه میکانیزمونه به هیڅ سره فرق لري، یعنی داسې نه دي چې او ساينس هم یعنی د دې لپاره یعنی سړی داسې لکه په یو ډول دغه ډېرې دغه رواجی یا دودیز درملنې شي داسې یو خیالي غونډې دي، پستون زده ده چې ردول سړی هم نشي ځکه ناروغان وسره کی.
ما غوښتلم دا امدا پښتنه تاسو نه وکم، تاسو لنی کمرغه چې ام د ساينس ته ماسر تبابت ډاکټر یې مخکې مو یاد کړل چې په بیلا بیلو رښتو کې هم څو کلونه دغه ماسر تبابت لسته دي او بیا ورستم پام دې تبابت کې خپل کلینیک خلاص کړي، بیا دې دودیزه درملنم دا چینایي درملنم زده کړي او کار ور باندې کوي. که چیرته دا درملنه دی دغه ساينسي درملنې سره اړخ نه لګي، تاسو دې یو طبي ډاکټر په توګه څه فکر کوي څومره موثره ده او آیا واکن ګټه کوي، مرسته کوي او کنه؟ ځینې دودیزې درملنې داسې مشته دی چې خصوصا د دې موږ او تاسو په وطنونو کې چې د هغې له ګټې زیان زیاتې، لکه مثلا د زیړي ناروغ ته وایي چې تر څو پورې چې د زیړی نه ختم غوړي به نه خوري، هغه یو څه زیړي ځپلی یو څه د غوړیو نه خوراک وځپي، نو دغسې دودیزو درملنو کې ځینې ستونزې شته دي. د دې په دې اړخ باندې تاسو د یو ډاکټر په توګه څومره مطمئنې؟
بالکل، دا خو اصلا په دې پرمختللې نړۍ کې په دې اروپا کې دا ما مخکې وویل چې دا خو ډېره د پیړۍ راهیسې په چین کې دود ده. دا به یو هالنډي ډاکټر په 19مه پیړۍ کې تللی و چین ته او هلته دا درملنه کتلې وه، بیا هغې په دې باندې یو کتاب ولیکه او بیا په 1900 کال کې نه پوهېږم اتیاوم کال کې بیا دلته یې ورته اجازه ورکړه کله چې دلته د ډاکټرانو دا وکتله چې یعنی په دې باندې صرف تجربه شوې ده چې آیا دا مثال یو ناروغ دی د ملا درد لري چې دا د ملا درد اختیا هم د ستنو خودلو سره خکی کنه خکی، یعنی چې په تجربوي شکل دا په سنسي ډول باندې دا نه دی دا کړی چې دا کوم میکانیزم دی چې دا ستنه ور داخلي کې حل دا ستنه چې کوم دا هیڅ دوا نه لري، یعنی درمل پکې نشته، دا ستنه او د کوم میکانیزم په اساس باندې د املا درد خکې یعنی دای په ثبوت باندې دلته نه دی رسیدلې. اما چې کلم دیو په ناروغانو کې دا تجربه کړې ده نو تقریبا دا ویو نه تر 80% په ناروغانو سره خښوې دي. نو به دلته په دی جرمنی کې او په داسې نور او په یوه وادونه کې ورته به اجازه ورکړه چې راته خو ډیره خطا دا وی د زکه چې کسره د دیم چې نه دا په صوبات نه رسیدلې چې دا د کوم میکانیزم په اساس باندې سره ناروغان کېږي او به هم ناروغانو سره کېږي اجازه ورکړي. نو اوس دلته چې دی د دغه درملنې د پاره اکاډمۍ جوړې شوې تقریبا 2 کال باید کې سره سبق وي به بعد دا غینه چې دی او سند ورکړي چې اجازه لري چې دا کار وکړي. یعنی دسه صوبات سره نشي رسولای څنګه اما زه چې خپلم په دې کلینیک کې څو ستغه درملنه کوم هغه ناروغان چې د ملا دردونه لري یا د ولو دردونه لري یا مثال د څنګهلو یا د هغه ناروغان چې زړه ناروغان چې د دې د اډوکی د مفصلونه چې د خپل شوی نو دا غي ستداوي بل کم دغه نه ډیر تشخیص یې شوی او باز ډیر زړه ناروغان چې هغه عملیات هم اړتیا نه لري ځکه چې پاتیا کلنه کې سړی عملیات کوي هم د څه خنډ دی ځکه عمر یې د جواب نه کوي. نو په دې اساس باندې دغه ستنې دی ورته خپل کیږي او دا ناروغ چې دی وسره کیږي. نو په دې اساس باندې د دلته پر پرمختلې نړۍ کې ته اجازه ورکړي شوې دا چې لکه تاسو د زیړی یادونه وګړي زمون خلک هغه چې دی رښتیا هم انسان بدن ته ضرر رسي اما دا ترمنه چې دلته یعنی د ډیره تجربه له مخې چې په ډیرو مریضانو باندې اجرا شوې ده نو د یو دغه خکړی د چیرې د دې درملنې لپاره ته چې دی اجازه ورکړي ده. نو
تاسو ول چې په جرمنی کې یا په نورو هیوادونو کې چې دا درملنه کیږي دا چې په ابتدا کې به څنګه رامنځته شي او چا به کوله خو وس لکتر لگا په الویدیزو هیوادونو کې په پرمختللو هیوادونو کې یو سړی باید 2 کال دی دغه چینایي درملنې رسمي اکیډمي لوستي او بیا باید دا درملنه وکړي. ما غوښتل اگزیکټلی هم دغه پښتنه وکم چې خلک څه کولای شي چې لکه دا درملنې که یو سړی غواړي وای کی بچاته ورشي ار سړی کولای شي چې یو بل تداوی کې په دغه طریقه باندې کنه مشخص یا باید د دې برخې یو څوک چې په غي برخې کې ځدخلي کړي.
دا ډیره مهمه خبره ده زموږ خلکو ډیرې داسې دي چې په افغانستان او بیا د پښتونخوا منطقو کې ډیرې هم داسې چې خلک خپل ځان نه تداوی کوي او دا ډیره غلط کار دی. البته هغه یو اقتصادي ستونزې په نظر کې نیول پکار دي زموږ خلک ډیر اقتصادي ستونزې لري غریب خلک دي نو ډیرې کوشش کوي اول خپل کور کې ځان تداوی کوي بیا چې ډیر خراب شي بیا د ډاکټر ته. البته دا ناسم کار دی او موږ ډاکټران هم ډیر منفي اړخونه لرو ډاکټر سیوان ته په ټول درناوي خو مقصد موږ هم ستونزې لرو نو ځکه ډیر خلک کوشش نه کوي چې ډاکټر ته لاړ شي اول خپل ځان خپل تداوی کوي کې به ونی شي نو به مجبور شي چې لاړ شي ډاکټر ته. خو په کار دا چې دا ستنې چې دي دا لکه اوس کدم لا په برخه کې لګول کیږي نو دلته ډیر عصبي او ډیر غټ سیستم دی په دې ملا کې نو دا ښه کار نه دی چې اسی خلک اجرا کوي. نو ښه خبره دا چې دا یو ډاکټر اجرا کوي او په همدې خطر باندې زه تیر کال په فبروري کې افغانستان ته لاړم په کونړ په خاص کونړ ولسوالۍ کې ډاکټر سیبان سره په ونی سیمینارونه ونیول همدارنګه په چغسرای کې د کونړ په مرکز کې بیا د ننګرهار د طب د پانځي استادانو سره ما یو سیمینار ونیو بیا د کابل د ایما د اسلامي ټولنه د ډاکټرانو چې د هغه سره مې یو سیمینار ونیو نو د ټول سره مې په دې باندې خبرې وکړې کتابونه مې ورته هم تقسیم کړل. نو په کار دی چې دا یو ډاکټر وي ځکه چې د انسان په بدن کې یو خدای دی چې داستنې چې دی دا خو توسه پر افغانستان کې نشته چې ما ډاکټر ځوان سره خبرې وکړې دغه د بیهل ته ونوي درملنه ده نو هغه چې دي صحیح ستنی یعنی یو ځل د پاره استعمالي نو عام خلک په دې خبره نه پیږي کېدای شي څو څو ځله استعمال کړي دا نشي بیا د ګټې نه تاوان زیاتی یا د ستنه څومره اندازې باید داخل شي. نو په دې اساس باندې یو ډاکټر د حقه کولای شي نظر عام سړی ته نو باید عام خلک چې هغه یو ډاکټران نه وي یعنی صحیح خلک نه وي کدا صحیح پرسونلی هم دا کولای شي اما خلک چې اس په دې باره کې معلومات نه لري یعنی د صحت په باره کې نو دا غي د پاره د دې کول چې د جواز نه لري او خکار نه دی ځکه چې ناروغ ته به د ګټې نه تاوان زیاتی.
دا راته وایي چې یو اوریدل کې لرو دا به واخلو بیا به بیرته مو ته خپل بحث تر وګرځو. مهرباني وکړئ څوک کول کوم ځای خبرې کوي
مسار مانم لپاره تاسو اوریدونکو ته سلامونه.
مسارمان لفرا ولایت نستړی مشي مهرباني وکي موګه نن ل ډاکټر صاحب لونګ یوسفزی سره په یو ډول درملنه غږی ګوچی په خانه چینایي درملنه ده تاسو څه نظر پښتنه لري؟
مهرباني. ما د ډاکټر صاحب نه دا پوښتنه دلته چې هر څوک دا اوسم چې نړۍ څونه پرمختللې ده، هر څوک دا اوسم دلته په دا فراه کې هغه سرایي درملنه کوي، کوم ډاکټر ته نه ځي او لس ورځې خو بیا هم پروتې وای وای زخه کېږي، دا شی ورکا شی ورکا د سرایي وای کپا ورکو پلانکې ورکا، او بیا چې مریض ښه کوم می الله تعالی چې بیا بوځي ډاکټر ته هغه بیا ښه کېږي، نه بیا هم د افغانستان ډاکتران دی ته ورته ته ورته هغه کابل کې بوځه کندهار کې بوځه را تابعان ته لړ دوه دغونه پر مصرف کول سره هم نه دی د سرایي دوای ورکی.
مننه کوم یو بل اوریدونکو هم لرو د بم را واخلو. مهرباني وکئ څو کول کوم ځای خبرې کوي.
سلامونه تاسو او اوریدونکو ډاکټر صاحب ته وایم چې د شجورو روغ بیا علي هم د یلمن د ولایت څخه
ستړی مشي علي له هلمند نه موږ خبرونه لرو د ژوند رنگونه دی او نن په دې رنگونو کې را سره ډاکټر صاحب یوسف زیده. تاسو راته وایي خپل نظر مو څه تبصره پوښتنه لري مهرباني وکئ.
خیر وسه مننه. پښتنه مو په ډول چې دا موږ په ولایت کې دغه آزاد ولسوالۍ کې دغه دوی زمیلي کې چې بالا نو کڅوک تجربه ولري کې و نه لري بالا وای اراسي په سپیکر کې ناری وي راسي شیک شیر دی راسي ستنیک شیر دی راسي داغونه شیر دی هغه ځای وخت دی هغه وینم جنو کاجی یاداسي کې انسان پښته ورسي نو چې دا هر سړی کوي چې کدا یو
لکه تاسو ډاکټر صاحب ورسره درته جواب وایي خو زه غواړم چې یو څه واضح کړي. دغه بازارونه چې ما لګیږي د جمعه بازار او داسې شیان او میلې په دې کې داسې خلک چې هغه په لړ سپیکر کې چغې وایي او وایي چې دغه د خکر لګو یا ستنې ولګوي داسې شیانې ته لګ تشریح کړئ شي دا
بله وو وو دا غاسي بس پس پس فکر کناری وی راسي دا غستنی ولګو یا دا غونه ولګو یا وینه کاجی ان بالا غم تجربه او شی نه لري خو نه یو
او خلک ورزی ورته
ډاکټر صاحب
خلک ورته کینی ورزی
وو نو خلک مجبور دي بالا خو دا نه معنا چې هغه هغه چوي دغه غاسي به می هغه تر هغه توانې کی نو چې دا نور
نه ډاکټر صاحب درته ووایي هغه وویل چې دا کوم شی چې دی وایي البته دا باید د یو مسلکي ډاکټر لخوانه یا لږ تر لږه د یو مسلکي کارپو لخوانه عملي شي. مننه کوو. همدې سره به زه بیرته ډاکټر صاحب ته ورستون شم. د لومړني اوریدونکو پوښتنه همدا شی وویل چې دغه سرایي درملنې خلک کوي په افغانستان کې، په دې اړه باندې هم نظر څه دی؟ خصوصا ناروغ ډیر زیات وایي چې خراب شي بیا دوی ډاکټر ته وړي. او دا د دویم اوریدونکو پوښتنه خو ډاکټر صاحب یوسف زیبی خي مشخصه دی تاسو ته راځي بچي دی وایي چې دلته په دې لاؤډ سپیکرونو کې خلک چې وایي دا غونه لګي بیا خلکو ته غالبا هم د خکر چې ورته وایي دا لګي یا ستنیم د یاد کړلی په یو ډول باندې کېدلې شي چې هم دغه څه چې تاسو یادوي د دې کومه جالب نه یا کوم څه په عمومي توګه به وسله تاسو نه وره ډاکټر صاحب.
بالکل نه دا اول ورځ چې کومه خبره وکړه د مامخ کې په دیوانې ویل چې زمونږ افغانستان خلک چې دی د اقتصاد لپاره دغه دی یعنی غریب خلک دی او د دې کوشش کوي تل په خپل کور کې ځان درمل کی او بیا چې خډیر خراب شي بیا ځي ډاکټر ته، یعنی د دې دا دغه ستونزه هم د درک وړ ده ځکه چې زمونږ خلک ډیر زیات غریب دی او بیا زمونږ د ډاکټر صاحبانو هم منفي اړخ شته دی چې البته هغه ته ټول درناوي نو ځکه خلک نه ورځي، یعنی که چېرته لږ پارش کې انصاف کېدل فکر کوم چې بیا به خلک وتلی دی او خپله تداوي به د ډاکټر سره کوله. خو سره د دې ټولو ستونزو چې یعنی هم موږ ډاکټران لرو هم دا خلک لري د دې ټولو ستونزو باید مریض سره باید غفلت او بې پروايي ونه شي. په هر حال کې باید کار ډول ستونزې سړي ته پیدا کیږي باید لاړ شي ډاکټر ته او د هغې سره شي په دې باندې مشوره وکړي، یعنی په خپل سر باندې ګولۍ خوړل په خپل سر باندې ځان تداوي کول دا زما په خپل فکر باندې دا یو ځان وژنه. دوم دغه بل ور چې دا وکړه چې په میلو کې خلک ناستي خکر لګي یا ستنې یا داغونه دا ډیر یو غیر صحي کار دی. یعنی د دې لارې نه کېدای شي چې ناروغانو ته خلکو ته ډیر زیات مرضونه انتقال شي، لکه دا د هپاتیټس مرضونه، لکه دا زیړی چې دا په همدې شکل باندې ناروغانو ته انتقالیږي، ځکه دغه دی چې دا کمې ستنې وي او یا مثال خالونه لګي یا دا خکرې وي، دا څو څو مریضانو ته همدغه دغه کوي، دا یو ډول شی استعمالوي. یعنی دودیز درملنې زنه ردوم او خو خبره ده چې دا باید صحیح وي. یعنی معنا دا چې چیرته اوس مثال دی و د اخکر یا د ګیلاس په شکل، یا دلته په جرمني کې د ګیلاس په شکل لګي، خو هغه یعنی داسې نه دی چې دا یو ګیلاس ته ټولو مریضانو ته استعمالوي، هغه هغه په هماغه شان صحیح ډول باندې په کدا کې بندې پلاستیکونه کې هغه یو ځل استعمالوي د یو مریض لپاره. نو په افغانستان کې خو بیا دا بیا زمونږ په کلي کورو کې خو دا شیان بېخي نشته، دی یو شی زر ځل استعمالوي. خو خو زما یادیږي پیشګاریګان چې بیاواله خلکو به ګرمولې، خو هغه وخت کې ستونزې لیرې وي، نو جوشولې بیا بل مریض ته استعمالولې. نو مقصد اوس په طبابت کې داسې دی چې یو شی دوم ځل لپاره نه استعمالېږي، هغه یو ځل استعمالېږي. دا علت هم دا دی چې دغه ساري ناروغۍ چې کومې دي، لکه مثال په طور زیړی دی، او دا د یو نه بل نه انتقالېږي، یا مثال دا بعضې مهلکې ناروغۍ دي وژونکي، لکه ایډس چې ورته وایي، دغه هم د دغې لارې انتقالېدای شي، او همداسې نورې ډېرې ناروغۍ. نو په دې اساس باندې دغه ډېر یو غیر صحي طریقه ده، د انسان صحت ته د ګټې په ځای باندې تاوان ډېر زیات دی. نو زه د افغانستان د ټولو خلکو نه هیله کوم چې په داسې میلو کې دغه شکارونه مه کوئ، اجازه مه ورکوئ چې څوک درته خال کې دي، اجازه مه ورکوئ چې څوک پستنی ووي یا درته فکر کوي. نو دې شیانو بیخي اجتناب وکړئ، ځکه دا به تاسو ته دغه یو عادي درد په ځای، یو عادي ستونزې په ځای، به درته یو ډېر سخت مرض پیدا کړي چې بیا به علاج
ډیر زیات سخت. ډیر مننه ډاکټر صاحب. ډاکټر صاحب، په افغانستان کې تاسو ویل چې تاسو لاړې التم ډاکټرانو سره خبرې وکړلې، مشوره مو وکړه. افغانستان کې که څه هم دودی طبابت نسبتا عصري طبابت ته پراخه، دغه بېوزلي د دې سبب شوې ده، لکه همدا چې مخکې دا اوریدونکو کیسه وکړله، د دودی طبابت هغه ناسمې بڼې لام په پراخه توګه دي. څومره تاسو په افغانستان کې د دودیز طبابت د اثر کېدو لپاره چانس ویني او څه بدلون راوستلی شي په افغانستان کې د طبابت په برخه کې؟ څومره مرسته کولی شي؟
ډیره مرسته کولی شي، ډیره زیاته مرسته کولی شي. خو شرط دا چې هلته یو ستونزه دا وځي چې ما سیمینارونه ورکړ د ډیرو ډاکټر صاحبانو سره، او همدارنګه په ننګرهار کې پنځه کې زموږ خپل استادانو سره مشورې، هغه ما سره واتس اپونه هم جوړ کړي دي، ګروپونه زه چې کله هر ځل یو ویډیو کوم هغه ته په واتس اپ دلارې لیږم، او د دې لپاره مې یوټیوب چینل جوړ کړو، همدارنګه ټیک ټاک، فیسبوک، ټویټر، په ټولو کې زه هر ځل ما دلته د کلینیک کې د خپلو مریضانو سره خبرې کړې دي چې زه به تاسو سره یو ویډیو کوم، او موږ داسې یو هدف لرو. نو بیا خو چون دا خلک چې هغه خاصي هدف ورته تشریح کړي چې دا د زده کړې په خاطر باندې زده کوم چې هلته خلک زده کړي، نو دا ویډیو ته یوټیوب چینل مې مرته جوړ کړو، تر څو چې هغه ته په عملی بڼه باندې ویني چې دا سره هم اجرا کیږي. یعنی ستاسو د اصلي سوال تر اعظم هغه ده چې دا په دې کې یعنی ډیر زیات، یعنی زما په خپل نظر کې چیرته مثال دغه طبابت الته تطبیق شي، دغه چینایي درملان چې د ستنو په ذریعه باندې کیږي، ځکه زمونږ ډیر خلک چې دي، ډیری خلک د مریضانو چې دي هم دلته په جرمني کې او هم د افغانستان کې سره ګورو، ټول د ملا دردونه لري، د زنګنونو دردونه لري، د غولو او د دینه ډیر زیات په عذاب دي. او دغه دودی د درملنه یعنی په دې کې یعنی بیخي تر 80% پورې ډیره زیاته مفیده ده. زه چې کله افغانستان ته ولاړم، مالته په اوله کې په خپل کور کلي کې بعض ډیر خلکو چې هغه ما ستنه کړل، او بیا دا یعنی د دوه ځل ستنې کول نه چې دا په هفته کې یو ځل کیږي یا دوه ځل کیږي، او بیا باید یو ناروغ لسل ډاکټر ته ورشي تر څو پورې شي دا کې یعنی ډیره زیاته نتیجه ورنه. ما تقریبا هلته یو لس کس مریضان ستنه کړل، او بیا هغه ما ته وویل چې موږ سره بېخي ښه یو کنه، یعنی دا سره دردونه ډېر زیات کم شوي دي، نو که چېرته څو ځل شوی فکر کوم دغه دردونه به بېخي. او دلته موږ د مریضانو ته چې کوو چې کله ورته یو څو ځل وکړو مریض سره ښه شي، نو بیا موږ ورته وایو چې زه اوس تر کله دې بیا درد پیدا شو نو بیا راشه، کنه یې ضرور نه دی چې تار وخراش. نو دا یعنی ډیر زیات انقلاب راوستلی شي که چېرته زموږ ډاکټر صاحبان دغه درملنه هلته عملي کړي، او همدارنګه هلته چې زمونږ کوم دغه دي پانګوال دي یا مثال سوداګر دي، او دغه ستنې چې دی راغې کې راواردي کې افغانستان ته، ځکه چې یو غټه ستنه ستونزه د ستنو وه، ځکه د طب د پنځي استادان ټول وویل چې دلته دا ستنې نشته دی. نو دا
مخصوص ستنې دي؟
هو دا مخصوص دي، پنکچر یا د چینایي درملنې لپاره خاص ستنې دي، او هغه یو ځل استعمالېږي. او ډیر ارزانه دی، یعنی دونه قیمتي شی هم نه دی چې سړی ووینه. دا ډیر ارزانه درملنه ده په افغانستان کې. روا شي د افغانستان خلک به ډیره ګټه واخلي، ځکه چې د دیموري اصلي درملنه نه دا ډیره بيخي ارزانه او دا خاصتن لري. او په چین کې ډیر جوړیږي، دلته موږ جرمني کې تم د چین نه راغواړو. په چون هلته ستونزه دا ده چې یعنی دا راوغواړي څوک او هلته عراق سیاحانو ته تقسیم کړي، او دا یو ډیره ساده اسانه هیڅ قسم جانبي عوارض نه لري. ډیر داسې خاص شیان دي چې پای کې باید سړی ورته فکر وکړي، لکه مثال یو پوستکی هغه میکروبي شوی، یا مثال په تور دغه جلدي کوم ناروغي ولري کنه، نو په هغه پوستکی په هغه برخه کې بیا داستانه نه منډل کېږي کنه. نور هیڅ قسم داسې دغه نه لري چې سړی ووایي دغه حالات کې باید دا درملنه ونشي نه، یعنی هیڅ قسم جانبي عوارض نه لري. نو که چیرته دا کار وشي، اول ته څوک پیدا شي دغه ستنې راوغواړي او ډاکټر سیوانو ته دغه کې دا تقسیم کی. موږ یو کوشش وکړو یو سوداګرو هغه ول چې زه راوړم، بیا هغه یو ځل راوړل دي هلته خلکو ته، بعضې خلکو ته همداسې په وړیا ډول باندې تقسیم کړی. نو که دا هلته داسې دا ډاکټر سیوان شروع کړي، نو زه فکر کوم چې هم د ډاکټر سیوانو لپاره ښه او هم چې د دغه غریب ولس لپاره ښه، ځکه دا ډېره ساده درملنه ده او ناروغانو سره ډېر زیات ښه کېږي. یعنې تر شپې اویا نه تر اتیا فیصده پورې ناروغانو سره صحیح جواب وي، او ځکه دلته موږ هر وخت
مننه. یو اوریدونکو لرو بحث به دوام ورکو، یو بل اوریدونکو لرو ل د به واورو بیا به بیرته ډاکټر صاحب ترستانو شو. مهرباني وکئ څوک ولکم زای خبرې کوي.
سلامونه سه محترم.
وعلیکم السلام. ستړی مشه
مننه، خوشاله وسه که محمد احمدی ما ډاکټر صاحب ته سلامونه وایم. جوړ روغ وسه گی.
سلامت اوسه احمدی صاحب ل بغلان نستړی مشه اورو درنه.
او خوشاله وسه ګل بته ان صاحب، ما خو یو دوه سوال وو ان صاحب. یو خدای چنای درمنه باندې ما د څه غوښتل نه، ما خو یعنی مونږ خدای چې پر مختلف خلک نه اوسو، یعنی ما سره خلاص نه سو. مونږ خو یو بل سوال مې دغه ان صاحب، چې دغه باج خلک لکه دغه دواګانی خرسي د یوناني دواګانی ورته وای ان صاحب، بیا دې کې دغه خشخاش ورته وای کې دغه خشخاش پټی کې نه دي دغه غړي وسره، هغه د څه یو رقم ته بیا اعتبار ورکړي، یعنی چاته وای کې د دوا واخلې نه تقریبا دې استفاده کې تا د سل پسلو کې د پتن ګټه کې، یعنی لاس په لاس ګټه کې، یعنی واخله دغه دانه لري مثلا کوم چې بخار کې یا د ستونې فوګي یا د سینې فوګي مثلا دې دغه چې زیاتره وخت کې به دې دغه از چا خبر د شاله چې سره مسمن کې، یعنی تقریبا سره د نشې فاته دي، یعنی هغه درد یا مشکلات چې هغه بیا را پکې تر وانه دي پوره هم نه چې خلک مال دي ځات چې دغه دواګان خلک راوړي دی رقم ته پوډر غو نه شای به مې د کړی ونه سره به پېستې پراخ راو ځنه سره به بيخي چې کوله کې د بخاري د دمی لکه سره ونی شي غاز سره نیولې دی چې تقریبا دا رقم مشکلات به دې به ولې شدات نو باندې کوم دوا دا هغه دا دغه نو زیاتره خرو کې مخکې کولو کې ډیرو اوس وخت نه اوس به امره پیدا شي دا خرو کې ګرځي دا ډیر مشکلات منطقي ما سوال دغه شي دا به دومره ګټوري کې بنئ انسه محترم ډاکټر صاحب
مننه. ډاکټر صاحب بیا هم تاسو ته د چینایي درملنې دا کم څه چې دی یادوي، او همدارنګه دغه د لارو کوڅو درملنې چې تاسو یادوي، په دې دواړو باندې به یو څه جزئیات درکې. ګوندې احمدي صاحب دا ځل ور باندې پوه شي. ډاکټر صاحب چینایي درملنه خو ډېر
آسان شی دی، وویل چې دا سخت سړی شي، دا ډېرې باریک ستنې دي او هغه ځینه چې درد کوي لکه د ملا لکه دغه زنګنونه لکه ولی لکه څټ لکه څنګلې لکه لاسونه پخې، هغه خپلې یو نقطې لري. البته دا د سینې دي چې هر سړی به دا کوي، بلکې په کتاب کې ما نقطې لیکلي دي چې دغه تقریبا 300-300 نقطې دي چې دا په دغه نقطو کې چې دا ستنې منډل کیږي او د نیم ساعت د پاره پریښودل کیږي، او نیم ساعت بعد چې دی بیا د دې دغه نه لري کیږي، او بیا مریض چې دی پته کې یو ځل راغوتل کیږي او تر لاسو ځل پور، نو بیا ګوري چې آیا دا مریض سره ښه شوی دی کنه. ډېره ساده درملنه ده، د دې کیس کومه دوا نشته، کوم ټابلیټ نه دی، کوم بل شی نه دی چې ناروغ ته کوم ضرر ورسوي. ګټه ونه رسوي نو هیڅ ځای واستنه ده، ډېره باریکه او هلته داخليږي او بیرته شي دی لري کیږي، یعنی کوم شی پکې نشته، یعنی بیخي انسان ته هیڅ ضرر نه رسوي بغیر ګټه نه. نو بیا دغه ناروغانو دونه وسره کیږي، او همدارنګه یو لړ ډیری ناروغي هم لکه مثال هغه څوک چې جوار خپګان لري لکه ډیپریشن، یا مثال په تور د فشار ناروغي ولري، یا یو بل د سبو سالنډي یا ټوخه دوامدار ولري، یا بعضی ناروغان چې مثال په تور دغه سردردی نیم سیری ولري دغه درملنده لپاره، بعضی میندې او خویندې چې د زیږون سخت زیږون ولري د هغې درملنې دپاره په جرمني کې تل ته ګټه پورته کوي. همدارنګه نورې ډېرې ناروغۍ دي چې په دې باندې هم درمل کېږي، خو عمومي د هغې همدغه مزمن یا دوامداره دردونه دي چې د دې په ذریعه باندې تداوي کېږي، او جرمني کې هم همدغې ته اجازه ورکړې چې دغه دردونه په تاسو تداوي کړي. نو ډېره ساده درملنه ده. او بل دغه پوښتنه همدغه وه چې خاشخاش او دا شیان ډیره هلته دواګانې جوړیږي، او هغه کې چې ډیر زیات دغه اوپیات اپیم او دا خاشخاش او دا شیان پکې اچي چې دا سړی یو احتیاط خواته بی بل شیان دغه د لارو کوڅو شیان چې سم یو د دغې برخې پوهه خلک نه دی، دا یونانیم یو خاصه درملنه ده. نو چې دغه پوهه خلک کې نه ضرور نه سړی د لارو کوڅو د خلکو نه واخلي، داسې نه چې ګټې نه ورته ضرر پیدا کړي ډیر شي. نو په دې اساس باندې زه دلته توصیه کوم چې د لارو کوڅو خلکو نه چې ما اخلي، ډېر خطر لري د انسان صحت ته، وړې شي د ډېرې ساري ناروغۍ په دې شیانو کې انتقالېږي.
مننه ډاکټر صاحب د دې لپاره چې لکه مو وضاحت ورکړی دي تاسو په خبرو کې. یو بل ټینګار په دې هم وو چې دغه کم څه چې تاسو وایي د چینایي درملنه دا باید د یو داسې روغتیايي کارکونکي لخوا ترسره شي چې په دغه درملنه باندې پوه شي، او روغتیايي کارکونکي ډاکټر یا بل صحیح کارکونکي په دې برخه تاسو ټینګار وکړي. یعنی دا هر څوک نشي کولای چې درملنه وکړي.
بالکل همداسې ده، ځکه دا باید یو صحیح کس وي چې دغه د صحیح شرایطو باندې پي، ځکه چې دا د انسان درملنه ده، د انسان د مرګ او د ژوند خبره ده، د هغې د روغتیا خبره ده. نو په کار ده چې صحیح پرسونل چې دغه د صحیح شرایطو لاندې دا درملنه اجرا کړي، تر څو پورې چې ناروغ ته ضرر ونه رسول شي. خو چون زموږ په وطن کې دا ستونزې ډېرې زیاتې دي، نو باید دا اوس ښه دقیق وویل شي چې اصلي خلک عوام خلک باید دا ونه کړي، د دې نه باید اجتناب وکړي. دا درملنه چې دی عوام اصلي خلک چې هغه په دې برخه کې معلومات نه لري کوي، نو ناروغ ته ضرر رسولی شي. اما دلته په دې پرمختللې نړۍ کې به اصل ته اجازه نشته، فقط ډاکټر او هغه متخصص ډاکټر دا کولای شي په خپلو پرسونو کې. یعنی هغه ډاکټر چې تیپ پانځینا فارغي او متخصص شوی نه یې، هغه ته دلته اجازه نشته دی خپل سر باندې دغه وکړي. خو بیا هغه سی پرسونل چې دلته په دې برخه کې روزل شوی وي، بیا ول اجازه ورکړي. خو په هر حال په افغانستان کې سړی دومره وي چې هغه صحیح خلک چې یعنی صحیح پرسونل چې روغتیايي شرایط باندې برابر وي، نو هغه دا کولای شي.
مننه ډاکټر صاحب. یو بل اوریدونکو هم راخلو چې د څوایي بیا راځو تاسو سره بحث ته. مهرباني وکړئ څو کول کوم ځای خبرې کوي.
بلی السلام علیکم اجمل، ان صاحب څنګه جوړې په خیر
سلامت اوسئ؟ تاسو څوک یې؟ زه خیم لکم ځای هم تماس نیولې ده. مهرباني وکړئ. نن
مې اوسامه ده د هلمند کې کېول سوال ته ډېر خوشاله سم چې تاسو سره مې لومړی ځل لپاره خبر وسولې. د ډاکټر صاحب د پښتنو چې په دا اطراف سیمه کې د یونانی دواوی ډیر مشهور دي، او دا کپی ډیر خرڅېږي، دا کومه ګټه لري او کوم کاوال لري؟ خلک په دې باندې ډیر ولچل دي په بازارو کې، ګویاوی ورپیشي او رقم رقم خبرې کوي د څه ګټه لري او د څه دی او د څه. خلک په خبرو خطا باش وای، دا د څه ګټه کوي او د څه د میډیا نو رزي او دا لري مرزي د پاره ګټه کوي. نو دا ان پښتنو چې دا
مننه ډاکټر صاحب. مخکې کافی په دې اړه باندې په بیلابیلو پښتنو کې خبرې وکړې له هلمند څخه اوریدونکو اسامه، خو بیا هم تاسو ته یو څه معلومات درکې. ډاکټر صاحب، په افغانستان کې زه به د دې اوریدونکو پښتنه درته لګ نورم تشریح کوم او خپلې پښتنې به هم ورسره کوم. په افغانستان کې کلینیکونه مشته دي، درملتونونه مشته دي، او د ماسره دواوی هم کسم کیفیت نه مخکې خلکو شکایت وکړ چې به کیفیت دواګانی واردېږي. یعنی د ماسر تبابت مشته دي، او د دودیز تبابت هم په دودیز ډول باندې لپخانه وو. خو مثلا په یو خار کې به یو حکیم وو، یو دی یونانی درملو یو مشهور کسب وو چې هغه وګړه تجربه لرله، بیا به خلک ورتلل. دا چې یو سړی څه معلوم نه دی، جمعې بازار ته یو بکسره په شاکړي یو ناستی یو ځان سره د واګان یو شیان راوړي، یو چې زه حکیم یم. په دغه اړه باندې د افغانستان خلک خو تاسو پوهیږئ چې اقتصادي ستونزې چې کله راشي درد مور سره ملګری شي، سړی په هر سمنه او ناسمه باندې ورخیږي. که یو څه داسې ووایي چې څنګه په دغه خلکو باندې باور کېدلی شي، نشي کېدلی، چې دی دودیز درملنې په نوم یا دی یونانی دواګانو په نوم باندې خلکو ته په بازارونو کې په لړ سپیکرونو کې چغې وهي چې ورشي او د دوی نه دغه درمل واخلي.
زما په خپل نظر دی او ډاکټر په توګه باندې زده ویلی شم چې دا خلکو باید یې اعتبار وشي، ځکه دا خلک چې ماته معلوم دي په افغانستان کې چې دلته وم دا خلک هیڅ پوه نه لري دې شیانو. یعنی په دې غربي لویدیځه نړۍ کې یعنی دا هم شته د یوناني درمل چې د نباتي درمل ویلې کېږي دلته، دا هم دلته ډاکټران ورکوي، خو په دې برخه کې هم ډاکټران دوه کاله د سبق وو، اواله ډاکټران چې هغه متخصص ډاکټران دي. نو په افغانستان کې خود دې د لپاره به هیڅ فکر کوم چې یو کورس هم نشته دی چې دې میشتي نه. نو په دې اساس باندې په دا خلکو چې په گاډۍ یا په لارو کې ناس یو خلکو ته په لوس کوم دې لامل نه کوي او دا شیان ولا تشریح کوي چې دا دې لپاره خري دې لپاره زه فکر کوم په دې خلکو باندې باور کول به یو ځان وژنه وي. ښه خبره نه ده چې د سړی ناروغ وي یا داغه داسې خلکو سره د دې خلکو مشوره اخلي. زما مخکې مویل چې مسعید منګه زمونږ یو غریب هیواد دی، ستونزې ډېرې زیاتې دي اقتصادي، زمونږ خلک اول چې ډېر ارزانه شوي دا غینه دا کوي، خو خیر دی په ټولو شیانو کې نه سړی دی باید جامع ارزانه واغوندي، بوتان دی ارزانه واخلي، خو د صحت په پار دی هیڅ کله نغه نه کوي. یعنی په دې کې د کمای نه کوي شیره بس زاول دا شي خورم په دې زخه شوم ادا کنه باید ډاکټر ته روسا لازم. نو زما په خپل نظر باندې دا کار نه دی، دا سړی د ګټې په ځای ځان ته ډیر ضرر رسوي چې بیا ډیر سخت مدي شي نو بیا خو ډیر تاوان کیږي. نو دا غینه دا خبره چې دغه اول مرحله کې سړی ډاکټر ته ولاړ شي نو کم مصرف به وشي، خو په داسې شیانو باندې باور کول دا هیڅ په تبابت کې به ځان وژنه ده چې یو چا تاسو خلکو ته ویل شي رضا شي بس دې لپاره خیر زه به دا وکړم. نه هیڅ کلندا مکه وایي زه ټول خلکو نه دا هیله کوم چې دا ستاسو خبرونه څوک اوري، بالکل ډاکټر لور شي او په داسې خلکو باندې هیڅ باور وکړي.
ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب. زه به مور سره دا علاوه کوم چې که څوک په لړ سپیکر کې چغې وهي چې زه ما دغه شیان راوړي چې د تاسو د صحت او د تاسو دغه دغه ناروغیو ته فایده کوي، نو هغه د اعتماد او باور وړ نه دی، ځکه چې صحت هغه که سم ډاکټري طبي ډاکټري او حتی که یوناني حکیمي او ښه حکیمي اغه ارتيانه لري چې په لوډ سپیکر کې په خلکو باندې چغي وهي یا خلکو رو بولي چې لده دوا واخلي، دا یو ډول دوکانداري او غم دي خلکو تیرستل دي. خبردای چې دغه خلک ځان ته بل کار وګوري او مشتریانو ته هم په کار دادي چې لکه ډاکټر صاحب چې وویل چې په خپل صحت باندې لوبي ونکي او مختلفي لاري او وسنجي. یو بل اوریدون کې امر اخلو ډاکټر صاحب عزت تاسو ته راځم، مهرباني وکړئ څو کو لکم زه خبرې کوي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ستړی مشي
خیر او خوشاله اوسه؟ افغان مې ده ننګرهار نه.
ستړی مشي افغان ل ننګرهار نه.
خیر او خوشاله اوسه ډاکټر صاحب محترم تم سلام دی، افغانستان شریف محترم خلکو تم سلام دی.
بایسیکل دې څنګه دی؟ ها بایسیکل دې څنګه دی چې ته په ګرځې را ګرځې؟
خدای خدای ډیر ښه ډیر ښه.
باندې نه مهرباني وکړئ
بایسیکل دا خدای دا ډاکټر صاحب محترم نه دا خبره ده چې دا د شپې خوانه زما دا پښتو کې ورته ورغمې او یو پارچې کې اروق ورته وای دا تورشکیږي الاته چی شه ده؟
نو زبل ډاکټر صاحب نو غواړم چې په دې اړه باندې څه نظر درلود او د غبر خسره چې د پټشکی په تخصص لري ک پاغه کې راتلو درته جواب وایي. مهرباني نور څه وایي؟
اول دا دا ستونه مې چې ده دا ډیر ګرم راځي په یوري کې، یوري کې خاصم ګرم ده، د جېم کې ګرم یم، د یوري په چې نو دا څه لده او سر دا ورمیګ مې بل پلونه دا کوګه او دا لاسینه نه نو دا تر ورمیګ مې ګرم یم د څه ور غوندې لمپې.
خو ډېری خبرې وکې
نه والا چې چرګان خسته وې خبرې نه کو
ډېر باندې نه دا بیا
زه خوشاله
اوسم. زه خدای دې خوشاله لره سلامت اوسی. بس ډاکټر صاحب ته غوښ شي او ګورم چې په دې اړه باندې درته څه وایي. مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب، د افغان دې موږ یو اوریدونکو دې تل موږ ته زنګ وهي او دغه سي دي ازادي راديو للار نه خپل د زړه خالم شریکي او وسيتا سره خپل دوه تکلیفونه شریکړه ویل چې ستونی یا ورمیږي ګرمیږي او بل خبره دا وکړل چې د شپې له خوانه په اصطلاح دی مریتا او ترشی او برازي که په دې اړه باندې تاسو ورته په عمومي توګه ویل شي مهرباني وکړئ.
دغه څنګه چې دی ویل چې یعنی د شپې له خوانه تر وی وب خلی ته راځي دا اصلا د معدې تکلیف لري. فکر کوم که دا وایي چې دا ستونی مې ګرمي او مرای مې ګرمي دا هم د دې علت دی ځکه چې دغه د ناروغ په دا کې دا تیزاب ډېر تولیدیږي نو دا بیا پاس د شپې راځي او خلی ته راځي نو دا ورته یو حتی بعضې وخت داسې د سیزون کې درد په شکل باندې هم وي چې ناروغ صحیح نشي تشریح کولی نو دا اصلا د معدې تکلیف دی د او دا باید د چکلت یعنی نورمال لغې دا د چکلت سملی دا سری باید لګ جګ یعنی او جګ بالښت د سملی نو دا یغه ساده دغه دا چې بس یغه پیغمبر صاحب چې بم وې سملاسته په خي طرف به سملاسته او دا یو لاس به د سر لاندې کاوه چې دا سر به لګ جګ یاد کنه نو دې لپاره کې دا سې او حدیث هم دی نو کله چې وسړی سملی نو په خي طرف دې سملی او دا سر دی لک جګی نو یو جګ بالغ دی ولک دین وبیا د تشوی او به خپل تن راځي یعنی دا یو ساده دغه د طریقه ده چې په دې باندې د کولای شي چې د حالت نظام وباسي او نور نورمال سړی کولای شي چې د معدی یو ګولۍ اوخري او یادې سره کچې ته په دوامدار شکل باندې دای نو خبره ده چې یو د اندوسکوپي یو معاینه وشي چې دا د معدی زخم یا د معدی کم التهاب یا میکروب باندې لري نو خو ساده طریقه دا د سملاستلو او همدارنګ دا کولای شي چې یو ډاکټر ته ورشي او ارسار یو ګولۍ په ناره باندې دی او څو ورځې لپاره وخوري چې دا د اومیپرازول په نامه ګولۍ دي سار او ماخام دوه ټیمه خوړل کیږي چې یو دوه یا څلور هفته پورې وخوري نو بیا ان شاء الله دا تکلیف نه لري. او د دې تر څنګ باید ترشه شیان لکه مثال تریخ او ترش شیان چې هغه مرچ دي زمونږ خلک ډیر زیات استعمالوي او ترش شیان دي نو دې نه باید ګټه ډیره پورته نه کی دا باید یا کم کې یا به خو نو خو دې شان نو بیا ان شاء الله زه فکر کوم د مړي تکلیف څخه خلاص.
ډاکټر صاحب ته برا شو د مو د تخپل موضوع ته مننه الله تاسو نه چي دي موږ هدف اصلا تاسو را پام دغه موضوع باندې غي د لوخه لکه مخکې چې ما درته خپل معذرت وی چې د موږ اوریدونکو هم زنګونه وهي او دویم چې پوښ چې یو ډاکټر صاحب ملمد نو غواړي چې هغه خپل روغتي ستونزې ورسره شریک کړي
اجازه لري کولای شي څنګه
مننه مننه سلامت اوسئ. زه اوس دې ته راځم چې دغه درملنه یا دغه نوري په انګریزي کې لکه چې ورته الټرنیټیو شي وایي
میډیسن
دا په افغانستان کې څنګه قانوني کېدل شي یعنی دی یو قانوني لکه چې دغه ستونزې چې دا اوریدونکو ویلي چې په لارو کوڅو کې ځینې خلک دی دغه چینایي درملنه لالتنی رسیدلی خو دی نورو یوناني یا دودیزو درملنو په نوم باندې د خلکو نه پیسې اخلي آیا څه قانوني لارې چارې شته ځکه افغانستان کې همیشه حکومت چې د هر شا چې خو هلته یو د روغتیا وزارت یو تحقیقي باتمن دغسې برخې چې په دې برخه کې کار کوي څنګه په افغانستان کې یو داسې بڼه خپلولی شي چې تر څارنې لاندې خلک دا پریکټیس وکړي لکه دلته چې تاسو یې په جرمني کې کوئ دا ممکنه ده؟
ولې نه ده؟ یعنې په دې ټولو هېوادونو کې دا کېږي یعنې داسې نه ده چې دلته ځان له په دې جرمني کې دا کار کېږي یا په امریکا کې او بل کوم پرمختللي هېواد کې بلکې په نورو ډېرو هېوادونو کې دا کار کېږي. د دې مخانیسي او دا ډیره ساده ده او دا د حکومتونو وظیفه ده او بیا خصوصا په ځانګړي ډول باندې د عامې روغتیا د وزارت دا وظیفه ده چې دا کار وکړي. دا کوم دومره سخت کار نه دی چې ډېر لګښت به ولري یا یو بل کوم کار ځکه چې په وزارت خو ډېر خلک کار کوي. افغانستان هر ولایت دغه کولی شي څارلی شي چې دلته دا خلک څه کوي د صحت په باره کې صحت په باره کې خو ډېر د غم نه شي په یو ولسوالۍ کې به ډېر ډاکټران وي هډیر کمی نه دی کولای شي دا خلک وڅاري چې دلته څوک یعنی جواز لري نه لري او بل دا دی چې داسې دودیز درملون د فارز فکر نه کوم که د افغانستان مطلب وزارت صحت عامې په چوکاټ کې داسې کوم قانون وي نو ځکه هېچا ته څه نه وایي ورسره په خپل سر لګیا دی. نو خو د دې دپاره په کار دي چې افغانستان زه نه پوهېږم د افغانستان اساسي قانون نه دی لوستلی چې یعنې دې کې باید ورته ځای ورکړی او په دې اساسي قانون کې او دا ډېر مهم دی. خو د انسان د ژوند خبرې زدا داونه شم کولای چې هغه کې ودانه یې زکه شمال وسته نه دی خو چې تر پکې نه باید زه ولا پکې ورکی کړی کې او دا کلک د سارن لاندې ونی سي دا ډېر مهم شای نه دا د انسان د صحت او د هغه د روغتیا سره لوبي کول دي چې یو سړی په خپل سره دا کوي البته نورم ډېر شای نه وشته چې زما په دې نیو کې د په بار حال ما شان زمي هواد کې د ستونزې ډېر زیات دي یعنی تر اوسه پورې پکې جنگونه دي او لیتونه به هي او لیتونه چې دی لونګي توونه به هي بل شي دي یعنی د خلک ډېر پام نه کوي خو دا ډېر مهم دی دا زما په خپل نظر باندې دا په یو لومړي توپ کې راځي ځکه چې دا د انسان د صحت سره ډېر زیات د انسان د صحت او روغتیا خبره ده نو کار دا چې دا ساتنې باندې ونیسي او د دې لپاره او د دې پنچر خپل چې دا پنچر درملنه دا په افغانستان کې نشته دی ما خپل البته هلته خو مې کوشش ونه شو کړلی چې د وزیر صاحب سره وګورم بیا د ټویټر په یو سپیس کې وسره دا غوښوم بیا مې هغه نه غوښتنه وکړله بیا هغه راته ویل چې تاسو موږ ته د خپل شیان موږ سره شریک کړئ نو بیا موږ تاسو سره دغه وکړو بیا دغه د رئیس دفتر د لارې نو موږ وسره دغه کړی ده چې موږ تاسو ته کتابونه درولیږو که تاسو د وزارت سیاتامې د لارې نه یو پروګرام برابر کړئ زه به په خپل مصرف باندې افغانستان له درشمه تر څو په ټول افغانستان کې ډاکټر صاحبان د دې خبر شي او دغه یو پوهنی سیمینار جوړ کړم د وزارت په چوکاټ کې او هغه ولا به صحیح رسمي اجازه ورکړي ډاکټر صاحب نه او بل چاته نه چار سړی کوي نو دغه پلان مې شته دی او ما د وزیر صاحب سره هم دا خبره شریک کړې ده ان شاء الله چې سوا خدای افغانستان ته به تلاړ شم نو بیا واتمن دا کړم
ډاکټر صاحب روسته پښتنه مې درنده ده چې دا ستنی سړی چې لوی ستن یریږي نو دا دومره ډیر ستنی چې پکې په وجود کې نه نوځي دا خو درد څنګه دی د مریضانو عکس العمل څه
ډیر ښه پښتنه ده دا د سیستم نه دی لکه دا د پچکاری چې منګو تاسو وو دا ډیر نازک دی دومره نازک دی چې به هیڅ سړی نه احساسوي او بیا هغه خلک چې هغه اوس لکه دملا درد لري دومره شدید دردونه لري نو هغه ته به د ستنې د داخله دوه دردي سمح کوي هغه وایي چې بس فقط چاکو پکې داخل کیم مقصد داخله کې خو ما دا درد به
درد دی باندې
او دا غستنی چې کوملی دا د نورمال ستند چې موږ تاسو په دام کولونه چې کاری کوي ناروغانو ته دا غي سره ډیر توپیر لري هغه ډبلې اما دا چې دا ډیر نازک دي یعنی سره پینې کوي زه خو چار کلم یو مریض ته تشریح کوم او ولې خپل بدن کې زه ته وګوره دا د سې ډیر رسان شي دی یعنی ایري ګټه ما به سره درد نه احساسوي
ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب چې وخت مو وېسته د موږ سره او د موږ لاوریدونکو سره مننه د چنایي درملنې یا ایکو پنجر په نوم باندې چې دغه کومه لرغونی دودیزه چنایي درملنه دا وستنړی په ډیرو برخو کې دود ده په دې باندې خبرې وکړې زه اوریدونکو ته یو ځل بیا یادونه کوم چې د ډاکټر صاحب په خبرو کې په دې باندې ټینګار وشو چې دغه درملنه باید د یو داسې روغتیایي کارکونکي لاري وشي چې هغه په دې برخه کې په ځنګلي توګه روزل شوی او ځنګلي روزنه ترلاسه کړي د هر چا کار نه دی په افغانستان کې ډاکټر صاحب ول چې تر اوسه پوری د ځنګلي ستنیم نشته دی او د هڅه کوي چې په افغانستان کې وشمیر ډاکټر صاحبان او روغتیایي پرسونل سره کار وکړي څو دغه درملنه چې یو لرغونی دودیزه د چین درملنه دا دود شي د دردونو د کمول لپاره کارول کیږي د ژوند دا رنگونه همدلته پای ته رسو له ډاکټر صاحب لوانګ یوسفزی مننه کوو او له اوریدونکو مننه کوو چې یې خبرونه واوریده او یې نقطه ټلیفون وکړه تر بیا خېچې
مارا مال خوب راغلی تم کم سیو سنش مارا مال خوب راغلی زود کے غم دلدار مال خوب راغلی زود کے غم دلدار مال خوب راغلی تم کم سیو سنش مارا مال خوب راغلی تم کم سیو سنش مارا مال خوب راغلی خوب راغلی به خوب را تکت چرت په خوب کې راشه مال به خوب را تکت چرت په خوب کې راشه خوی خبر نن دا صد پارا مال خوب را غلې خبر نندا صد پارا مال خوب را غلے زود کے غم دلدار مال خوب را غلے زود کے غم دلدار مال خوب را غلے تم کم سیو سنش مارا مال خوب را غلے خوب را غلے